کوشش کنید که حالت روانی سالم خود را حفظ کنید، از استرس و فشار روانی جلوگیری کنید. اگر فشار خونی بلند دارید،
السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراس اونیس بحث لرو. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د اتو کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ د شمال لویدیځ په 110 کیلومتره کې پراته ده. د سیمې ته غځېدله لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لاره ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مهر ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ماشومانو د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول دا موارد په ننګرهار ولایت کې و. خو سکل تر دې دمه د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سکل په پاکستان کې د پولیو 140 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دا بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله ځنډېدلی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، کندز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونه به د سختو بارانونو، تلندې او برېښنا او سیلونو شاهدان وي. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه د 15 میلی مترو ترمنځ اټکل شوې ده. د ایران تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوالو ځواکونو لږ تر لږه څلور هغه ترهګر چې شک کیږي د هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یو مرګونی برید کې لاس درلود وژلی دي. په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل شوي وو. په پاکستان کې د رای جیشل عدل ډلې د هغه برید پرمنلې وه. تسنیم د ایران سپاهي پاسداران په وینا راپور ورکړی چې د ځواکونو پرون د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ لږ تر لږه څلور ترهګر وژلي او څلور نورې نیولي دي. د شنبې ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په سیستان او بلوچستان ولایت کې په دوو جلا بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي وو. او د لبنان د روغتیا وزارت وایي اسرائیلو نن پر جنوبي ښار سور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسانې وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه بیان کې ویلي اسرائیلو نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یوه ودانۍ ویشتلې چې 15 کسانې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اضطراري چارو کارکوونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و. سور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپلې لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. خوابورې چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق لس کلن شو. په نورو موضوعاتو کې د ختیځو ولایتونو خلک د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان د سړک یوه څانګه د نورستان له لارې ورغوي. دوی وایي دا سړک یو پخوانی تاریخ هم لري.
په دې باندې نور د دې ترڅنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هېواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هېوادونو په نظریه ورته جوړه شي.
په یوه مرکه کې به واورئ چې په ایران کې ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلن کیږي. یو بل راپور کې به واورئ چې په هلمند کې یو سوداګر د یتیمو ماشومانو لپاره یو روزنتون جوړ کړی.
لار مې پاسو دی یتیم ما د کندهار ورو پنجوایي ولسوالۍ ما د ترغلم چې په مریه کوزدي کې زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو موضوع څیړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یوه لسیزه تیریږي، خو لا هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د بشري مرستو صندوق AHF د لسمې کلیزې په مناسبت خپل تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې اندېښنه ښودلې. ویلي دي چې بشري مرستو ته د ارمنو خلکو شمیر په زیاتېدو دی او چا ویلي روان وضعیت میرمنې تر نورو زیاتې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
د افغانستان د بشري مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزه په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خبر کړي راپور کې ویلي چې د مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشري مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس شو. د ملګرو ملتونو اړوند غي ادارې ویلي په تیرې ولا سیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ سلسلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ 19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاری سخت سپلای دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې، یعنی د طالبانو د حکومت له لوري لګول شوي محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د 50 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چې خپل لوټنن لارو نه هدا خیرینه دا غوډونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تی سره شوې دا د خوړلو چینل لارو پوښه خو خوړلو حیران پاتیو څنګه دا شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوې دا.
د کابل ښار اوسیدونکو او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت ماموري نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهال چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړه نه لري.
شخص خود من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت، مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی دند خو خدای را نواخیست است تونزی ما دو چند زیادی شوی پا دی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دند در لده حول دند دو لری شوی اوس لزخت زیاد و سنزو سر مخدی زخ بلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوم هغه هم که کوم کورونی سلیا یا نیم سل افغانی را کری.
دا پداسی حال که دا چه دا بیلا بیلو نړیوالو مرستندوی بنسټونو د راپورونو لمخې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو لمخې اوسمهال د افغانستان د نیمایي ډېر وګړي درې وخته پوره خواړه نه لري او آندا چې زرګونه مېرمنې په ځانګړي ډول هغه چې خپلو کوچنیانو ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي، دوی او ماشومان یې په سختې خوارځواکۍ اخته سوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ایران د لورستان ولایت مرسیال په دې ولایت کې د افغان کارګرانو پر ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران دولتي اژانس سیسنا د لورستان د والي د مرسیال مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی چې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغانانو ګمارل ممنوع دي. په ایران کې له څه مودې راهیسې د افغانانو پر تګ راتګ او کار بندیزونه پراخ شوي دي. په دې ترڅ کې څو ځلې نور هم د افغانانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید زاکر شاه سادات سره مرکه وکړه او ښاغلي سادات د مرکې په پیل کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د ناوړه چلند د مواردو په اړه وویل.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1,000,000 مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دی کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي، خو دا یې بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به مونږ خامخا 1,000,000 مهاجر د دې نه وباسو. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې د تګ راتګ، د درسونو، د مکتبونو، او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چا ته کورنۍ نه خبرېږي، دوی بیا وخت د اغلنه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله، صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 45 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، او په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شوي هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هیواد من نه مونږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پیښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه، چې دوی داسې تهمت لګوي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونو پر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي، او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هیواد مطمئن کېږي، هیواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله،
دوی دا آن دی چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې توده اړیکې سره پالي. دا توده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې دیره دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندي نظام کې هر هغه څه چې تاسې تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې پخوا هم کړي دي، اوس به هم وکړي او په راتلونکي کې هم.
د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو له کبله زرګونه کسان بیکاره شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر محمد شفیق اڅکزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 نیولې تر 10,000 کسانو پورې چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو د دې محدودیتونو له کبله وزګر شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ دغلته زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15,000 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه په کبه باندې به پردغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې په کج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15,000 کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یو کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکی سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجه غملر. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواته دا خاور دی اخواته ورور دلته زموږ خوندې وڅوي دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غځي دی برته نو تګ را تګ زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دي.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورن کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمی کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي و چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی و. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې د بلوچستان په چمن خار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیمونکي محمد صادق اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جهان هر شی او شادي چې د افغانستان او سپین بولدک چمن در مابین دا ویا کالو دا متاثر مړي پراته خپل ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورت غوښتل زبر درته وایم چې موږ کرباتونه انانات کلتور ټول پکې تباستو کلار نس وخلاص پرلت سخت دا مخلي چې نتایج به ډیر خطرناک.
د خاغلی اڅکزي په خبره کته هم د پاکستان حکومت په کرات او دوی پر وړاندې لزور او جبر څخه په استفادې فشار راوړی خو دوی به هیڅ کله لخپلې غوښتنې په شان شي. د یادونه دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورن کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورن کرخه دی له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت.
قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې د افغانستان د اړوندو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران د سپاه پاسداران ځواک یو قومندان خبرداری ورکړی چې اسرائیل به پر ایران د وروستۍ حملې له کبله له سختو عواقبو سره مخامخ شي. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي ایران د اسرائیلو لخوا د حملو لپاره د دې هیواد د هوایي حریم کارونه غندلې ده. په عین حال کې د مصر ولسمشر د یرغمل شویو د تبادلې او په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د 2 ورځو په مخه په جګړو کې د وقفې غوښتنه کړې. د دې مسایلو تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ایران د سپای پاسداران ځواک عمومي قمندان حسین سلامی نن دوشنبه خبرداری ورکړ چې اسرائیل به د ایران پر پوځي ساحو د حملو له کبله له ترخو عواقبو سره مخامخ سي. د ایران تسنیم خبری آژانس د شغلی سلامی وینا راخستی چې ویلی دی اسرائیل د شنبه پورس پر ایران د هوایی حملو له کبله د خپلو شومو اهدافو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. اسرائیل پر خپل خاوره د ایران لخوا د اکتوبر د لومړۍ نیټه د حملو په جواب کې د ایران ځینې پوځي ساحې وویشتلې. ایران ویلی و چې پر اسرائیل یې د توغندیو هغه حمله د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو حماس او حزب الله د مشرانو اسماعیل هنیه او حسن نصرالله او د سپای پاسداران د یوه قمندان د وژنې په غبرګون کې کړي دي. د سپای پاسداران د قدس واکونو قمندان عباس نیلپروشان له حسن نصرالله سره یو ځای د بیروت په جنوب کې ووژل سو. په همدې لړ کې عراق پر خپل ګاونډي هیواد ایران د اسرائیل لخوا د حملو لپاره د عراق د هوایي حریم کارونه غندلې ده. د امریکا متحده ایالاتونه حماس او حزب الله ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي او اروپایي ټولنې د حزب الله ډلې پوځي څنګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي خو حماس د تروریستي سازمان په توګه پیژني. بغداد نن دوشنبه ویلي چې دغه اعتراض په هغه لیک کې سوی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل سوی دی. د عراق د حکومت یو ویان باسم العوادی ویلي په لیک کې د اکتوبر پر 16 نیټه پر ایران د حملې لپاره د عراق له هوایي حریم او حاکمیت د صهیونیستي رژیم سرغړونه غندل سوې ده. په بل راپور کې ویل سوي چې د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی په غزې تړانګ کې د دو ورځني اوربن او د رغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی. د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر څو باندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي. دغه وړاندیز د اکشن به پروازو سوچي پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سوي کسان خوشی سول. د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته وویل په لاس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی. د ونه ویل چې دغه پلان په رسمي ډول اسرائیل یا هم حماس ته لیسپارل سوی دی کنه. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې اسرائیل د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. د اسرائیل پوځ نن په ویلامه کې ویلي چې د دوی ځواکونو د غزې په شمال کې له کمال ادوان روغتون څخه د چاپې پر مهال د حماس ډلې سل مشکوک غړي نیولې دي. د پوځ په وینا له روغتونه د ملکیانو د وتلو پر مهال دغو افراطي وسلولو هم د تېښتې هڅه کوله چې ونیول سول او ورسره په روغتون کې دننه وسلې، مهمات، استخباراتي اسناد او نور شیان تر لاسه سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د واخان له سړک څخه یو څنګه د نورستان له لارې کابل ته وغځوي. د دوی په وینا دا لار کابل ته له شمالي ولایتونو څخه په ځلنو نږدې او په کم لګښت جوړېدای شي.
د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان اوسیدونکي له وسنی سرپرست حکومت ته غوښتنه کوي چې واخان کابل سره د کوم سړک په وسیله نښلول کیږي هغه دی په دې ولایتونو کې تیر شي. د دوی په وینا د شمالي ولایتونو له سړک کابل ته د غلار په سلګونو کیلومتره نږدې اسانه او په لګ لګښت جوړېدای شي. د دغو ولایتونو میشت قومونه به د واخان او کابل ترمنځ د لارې جوړولو هڅې د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې هم شوې وي او نخې اوس هم په نورستان کې شتون لري. د نورستان قومي مشر مولوی محمد موسی راشدی د دغه نخو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانټو پارون منځ کې یو درجه غزه پوری ګټي او څه اندازه د سرک د غزه پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د دا بالکل سر زردی.
د سیمی او بل وسیدونکو لقمان حکیم راته ویل ولسونې له سوداګری زلارو او مرکزونو لری دي او که دا سرکې په ولایت کې تیر شي نو ټول ختیز ولایتونه او په ځانګړي ډول به نورستان د تجارت په مرکز بدل شي.
دغه سرک چې کوم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره. مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ به وکړي، ډیر تجارتي مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي، نو دغه سړک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسداری بیا وایي د واخان نورستان سړک به کابل او ختیځ ولایتونو ته د بدخشانیانو لاره له څو ورځو ساتونو ته را لنډ کړي.
واخان سرک نورستان سره وصلول ټولو څخه لوی ګټه په خپل بدخشان ورونو خویند ته رسیږي. په بدخشان کې هر سلو کې اتیا مریضان کابل ته راځي، اتیا نفرو کې پنځوس نفر پېښور ته وړل کیږي، او دغه دیو چې کابل ته دا مریضان انتقالوي هر یو مریضان په لار کې درې ورځې څلور ورځې لار کې دیو باندې وخت تیریږي، او دا په نورستان په لاره باندې په درې نیم ساعت کې دیو خپل مریضان
دوی وی تازه د تیتین او کوردر سرک په وسیله لویدیز نورستان مرکز پارون سره نخلول شوی، او په برکت د دواړو برخو اوسیدونکو ته په سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته راکم شوی، او هڅه کیږي چې دغه سرک ختیځ نورستان او بدخشان ته هم ورسوي. کارپوهان هم په دې نظر دي چې د بدخشان او نورستان په لاره د مشرقي په ګډون د ګڼو ولایتونو سربیره د پښتونخوا سوداګر هم کولی شي چې خپل ځانونه او سوداګریستو کې د نورو لارو په پرتله په کم وخت او کم لګښت له یو ځای بل ته انتقال کړي. انجینر محمد الیاس کریمی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولی شي.
په ختیځو ولایتونو کې مسؤولو حکومتي چارواکو د خلکو د یادې غوښتنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د راپور تر خپرېدو ځواب نه کړي، خو په دې وروستیو کې د سرپرست حکومت او د چین ترمنځ راشه درشه زیاته شوې او هر کتنه کې ژمنې کیږي چې د واخان سرک به رغوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګرۍ او اړیکو ته وده ورکوي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بس پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په هلمند کې یو سیمایز سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی جوړ کړی. د ښوونځی د جګړې له کبله بې سرپرسته شویو ماشومانو ته د زده کړې او ژوند هیلې برابروي.
په هلمند کې یو محلي ځایی سوداګر د سلګونه بې سرپرسته ماشومانو لپاره وړیا ښوونځی خلاصه کړی. دغه ښوونځی چې اوس مهال 250 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي د ځایی سوداګر محمد عیسا عمری له لورې جوړه شوې.
ورچی د کور د مخ څخه یتیم کنجلی کاله کی هغه سپری درس ورته وای بکره هغه یتیمان چې د ولسوالو یی هغه بیا موږ راځي په میاشت کې دویش په اجازه نوډي مسارف ټول لیلیا سیستم ورته دا سیستم دا وسته لیلیا 2500 موږ لیلیا واسه در او 1500 ناریال ورچی جوړه چې 2500 کیږي وسته د لیلیا شمیر زر نه پرتس.
احمد د همدې شونزی یو زکون کیدی وای پلاری تیری شل کلینی جګړی ورڅخه خېستی او اوس خوشاله دي چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي.
ورکه ډېر مان نه دلوري چې کله به چې ما به نور ولې زه چې زده کړې بیا کولی مان ډېر مان دلوري چې زه زده کړې زمینه یې ځای برابر کړم خو موږ ته بارو مان محمد سا دا زمینه ته برابر کړه زه دوی ترانه مې نه شم ګټه خو په لیلې کې اوسې شو منظم ځای لرو دا دوه منظره کچه ته جوړ کړې دی. په یو منظر کې اوسې په بل منظر کې زه اوسې ما هغه سي ما هغه منظر خپل ځان څنګه لري چې خپل سامان ته پښ خوندې کوه او پاکه ځا د خوراکي
زاهد د همدې ښوونځي یو بل زده کوونکی دی. دی وایي نه یوازې درسونه ورکول کیږي بلکې په خوراک او ترانسپورټ کې هم ورته اسانتیاوې برابرې سوي دي.
پلار مې پاس شوی دی، یسیمې مې د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ یم. دلته راغلی یم چې په عمري ښوونځي کې زده کړې وکړم. مې مشه د شپې دپای دلې راسو مطالعه لرو درې وخته د درسو زمینه لرو د خوب ځای لرو د درې وخته ډوډۍ د خوراکه څوک زمینه برابره درته همدارنګه د ساتيري ته پرهیز ځای ته معلوم دی چې مریضان څوک کوچنی کغه چې شفاخانې ته مو بیایي.
په هلمند کې د طالبانو د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری د دې ښوونځي ملاتړ کوي او نورو بنسټونو ته هم بلنه ورکوي چې د زده کړو په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي.
د هلمند په ولایت کې کوم ښوونځي او یا درلیتام د کمالي سعود خاص تر څو موږ ځینې مننه کوو، ځینې خوشحاله یو چې خپل د وطن بچیانو ته خدمت کړی دی او غواړو چې زموږ د وطن نور تجاران هم په دې بحث کې کومک وکړي او خپل د وطن بیا د یتیم شاګردانو لپاره داسې خدمات وړاندې کړي.
د ماشومانو لپاره د ګډول ښوونځي جوړېدل به نه یوازې د زده کړو د ودې لامل سي، بلکې په ټولنه کې به د یوې هوسا راتلونکي د بنسټ ایښودلو لپاره هم ګټور ثابت سي.